نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ به وي زه مسوده نیازی د دې ونې راټول شوی مطالب وړاندې کوم کی لومړی دی وی کونډې خځې خبري اورو چې په خپل زیار او همت خپل ژوند تیروي او ماشومان روزي بیا په نیمروز ولایت کې لوی فعال میرمنې شاګل ګلزاده حق دوست سره د زړه خواله کوي چې په دې ولایت کې میرمنو ته په مختلفو برخو کې کار او فعالیت کوي خو په سر کې له نورګل شفق نه د خځو په اړه د غونې مهم خبرونه اورو
د خوست په حکومتي ادارو کې د ښځو ونډه بیخي کمه ده د رسمي ارقامو له مخې دا مهال د خوست په ټولو حکومتي ادارو کې 240 میرمنې په ملکي او شپږ په نظامی برخو کې کار کوي په دوی کې ښوونکي او ډاکټرانې هم شامل دي د ښځو د حقونو مبارزین وایي چې په خوست کې د لوستو ښځو شمیر کال تر بل زیاتیږي خو کاري فرصتونو ته اندېښمنې دي ځکه د دوی په خبره په حکومتي ادارو کې ونډه مخ پر کمېدو ده د شمال زون د حوزوي روغتون مشر ډاکټر نور محمد فیض لازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د رزاګل په نامه یوې سمنګانې مور په یاوار 15 ماشومان وزېږول چې ټولې هلکان دي ښاغلي فیض ازادي راډیو ته ویل چې دا ماشومان څلور ورځې د مخه د سمنګان ولایت د ایبک ښار په روغتون کې نړۍ ته راغلي د ډاکټر فیض د معلوماتو پر بنسټ د رزاګل صحي وضعیت ښه دی خو ماشومانو یې تر دې د مخ خپل نورمال وزن نه دی ترلاسه کړی د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت په لارو او کوڅو کې د روږدو کسانو لخوا د ښځو د ځورولو د مخنیوي لپاره یو کمپاین پیل کړ د دې وزارت چارواک په کابل کې خبریالانو ته وویل د دوی تازه موندنې ښیي چې تر ډیره په افغانستان کې ښځې په الکولي مشروباتو د روږدي کسانو لخوا ځورول کیږي
قدرمنو اوریدونکو ځینې خلک داسې ګمان کوي چې کونډې د کورنۍ د وګو بار دي له دې امله یو شمېر کورنۍ هڅه کوي چې کونډې د هغوی له خوښې پرته د میړه د کورنۍ یو بل غړي ته واده کړي چې له دې او ماشومانو یې ساتنه او پالنه وکړي خو شته داسې کونډې چې د میړه له مړینې وروسته کونډتون کوي په خپل مټ ځان او اولادونه ساتي د هلمند اوسېدونکي مینا یوه له هغو کونډو څخه ده چې میړه یې کلونه پخوا مړ شوی دی خدا په خپل کار او زیار خپل اولادونه روزي دا د خپل کونډتون کیسه داسې کوي
ما خپل کابل روشن درمن څلسم درمن خلاص کړی پس لاغه څخه بیا موږ ولاړو هلمند ته خو د سې وزپنو اجرا کړې په هلمند کې ما سره یې درلوده نه پرشن چې وزپای اجرا کوم کله چې بیا د شهید سم نو پس لاغه بیا ز ډیر اتا پته خپل خسرګنی بوتلم دا غزای څخه بیرته چې نکمه د اولادونو لږ څخه څو بیا مې مور خوندې راغله لای پور بوتل پاکستان انا له پاکستان ته مکتب ته ما اوس په نړۍ د احمد شباب په لیسه کې زموږ علم دوه لسکاله مالت تیر کړل بس لاغه څخه بیا چرالو په هلمند کې چې مخبل کور جوړ کړ په دوه کال په هلمند کې تیر کړل بس لاغه څخه چې شرایط خراب شول مجبور شول چې خپل کلی پریډ خپل کور پریډ راغله د اولادو د تعلیم لپاره بیرته به یې ولرم په لسم کې شامل کړ دوی نن په نوم سم کې دي زمي په دوه لسم سم کې دي
تاسو په راتلونکي کې خپل اولادونو لپاره څه پلان لرئ چې دوی باید نور هم زده کړو ته ادامه ورکړي او په دې څنګه توانېدلی چې د اولادونو او کور لګښتونه دې پوره کړي
خپل کورنۍ ما په خنو پاکستان کې چې په وطن کې چوم ما د ماشين خیاطي کول ماشين خیاطي مې کول مثال قلم مې کوي چاته مې شي قلم وي او دا خیاطي دا په دغه کم سره مې هغه چې کار نه هغه کار ما کوي د کور ماشين خیاطي مې کول مثال رخچني مې راغول یا دا پاکستاني نه چې من ولا رخچني دا رخچني مې راغول په دغه کم سره ما خپل گزاره کول خپل اولادوت و چې د تراغلی وسم زکه موزي پنالرم او دوی مې شته کیږي چې موږ د خیاطی ته غسه شته نه او څه څه لاس راځي گزاره پکېږي
تاسو د خپل ژوند له تجربې نه نورو کونډو میرمنو ته څه ویل لري چې دوی باید څه وکړي چې ان ژوند یې ښه وي اولادونه یې هم ستاسو په شان ورسیږي او د هغوی لپاره د ژوند ښه شرایط برابر کړي
زاوت په ټول کندیان ټول مایب ټول شز تدا وایم چې هیڅ وخت و چاته باید تاسو لاس چې په واسه مو کېږي لاس ونه نیسي خواري وکړي زحمت وکړي په خپل زحمت او په خواري سره خپل د لاس عاید راوي او خپل په ځان خپل په اولاد یې مصرف کړي زه خپل خو نه غواړم چې چاته لاس ونیسم چې ما سره د کومک وکړي تر څو چې ما سره سیږي که شپه وي که ورځ زحمت کاږم خواري کاږم هر کار چې هغه چې ما زه کړی دغه کار ما کړی دی او د هغه څخه ما خپل د لاس عاید لاسته راوړی دی ما چاته لاس نه دی وښکړی چې ماته دا شی راکړه کنه زه خپل مثال لیوار لرماتله مګر ما نه دی وتلی چې ماته دا شی راک زدا شی خپل اولاد مې دي ما اولاد ما سره دي زغوار خپل اولاد خپل په مهنت سره خپل په زحمت سره لویان کما او غواړم چې اولاد مې هم داس لکه ما خوني دا زحمت کا شفر کا شو سي چې خپل په زحمت خپل په خوري سره دی خپل ګټ لاس راوي خپل ځان وسه
نو اوریدونکو د خبرونه په دویمه برخه کې د نیمروز ولایت له یوې فعال میرمنې شاګل ګلزاده حق دو سره غږیدلې یو چې په دې ولایت کې میرمنو ته په بیلابیلو برخو کې کار او فعالیت کوي. میرمن شاګل ګلزاده یو فعال ښځه ده چې ډیر عمرې د نیمروز ولایت له میرمنو سره روغتیایی او حقوقي مرستې کړې دي. صحیح مبالغه پاتې شوې او د ښځو د پراختیایي شوراګانو مشري هم کړې ده. له دې ورهاخوا میرمن ګلزاده شاعره او لیکواله ده چې د ورکې مرغلرې په نوم د شعرونو یو کتاب چاپ شوی دی. یو کتاب یې اوس چاپ ته تیار دی او دریم کتاب یې د ښځو قضیې دي. لس کاله کېږي چې د افغان میرمنو کلتوري او ادبي ټولنه یې جوړه کړې ده. لدی باورو چې دا ټولنه کوم کارونه کوي.
زموږ د ټولنې یو اړخ کړنې ټولې ادبي دي، مشاعرې دي، ادبي غونډې دي، مجله ده، چاپ دی، نثرې دی او نیم نور چې د کړنې دي چې موږ واړو د ښځو ټولنیز ژوند کې یو مثبت بدلون راسي. په هغه کې نو دا ټول تر اثر لاندې نیسي. د سواد زده کړو دپاره موږ الیځلې کوو، د عامه پوهاوی الیځلې کوو، په صحي برخو کې کوو، بېکاره ښځو ته الیځلې کوو تر څو د کار زمینه مساعد سی او بی سرپرست شوزو تا مرست لاس تراورو دا ټول فعالیتونه موږ د شوزو په وړاندې کوو.
میرمن ګلزاده وایي د دې ټولنې له لارې دوی له بېوزلو میرمنو سره ډېرې مرستې کړې چې اوس هغوی کاروبار لري. دا چې دا مرستې په کوم برخو کې وي دا وایي.
یوه لو لاسته راوړنه چې زه لرم د دې ټولنې دخوا شپېته هغه ښځې چې یا یې مړونه شهیدان وه، یا محتاد وه، یا بندیان وه، یا ډېرې نېستمنې وې، هغه لس مو ونیوایم. د دې ټولنې دخوا څه مو درې کورسونه جوړ کړل، سلسل ښځې مو پکښې ځای پر ځای کړې، استادانو لس مو ونیوه، هېڅ ارګان موږ ته مرسته را نه کړه. بیا مو د تجارانو څخه مرسته وغوښتل، په قرض اسانه مو پیسې واخیستلې، دې ښځو ته مې کورسونه جوړ کړه. شپږ میاشتې دا کورسونه مخته ولاړه. 150 ماشومان د دوی کاغذونه ټولول، هغه مې راغونډ کړه، مکتبو کې مې شامل کړه او د پوهنې د ریاست نه مې خواهش وکړ تر څو کرتاسیه ورته راکړي. او دا ښځې اوس هم هغه کارونه مخته بیایي چې خیاطي وه او اوبدل وه، د ستنې کار و، بچي مکتبو ته ولاړه او دوی حلاله نفقه راسته راوړي. یوه غټه لاسته راوړنه د دې ټولنې دغه ده.
میرمن ګلزاده په خپل ولایت کې د جرګو او مرکو میرمن ده. د ښځو او کورنیو په لسګونه قضیې حل او فصل کړي دي. په خپله د خلکو کورونو ته ورځي، له هغوی سره د مشکل په اړه خبرې کوي او د کورنۍ غړو ته قناعت ورکوي. دا چې څنګه دا ستونزه او غوټه هواره کړي دا په خپله کیسه کوي.
چې میرمن خپل لور خرڅوله، ما راوګرځوله چې دوی څنګه درلوده، چې وای خوري آی وای پوشي آی وڅکي. د ځوان زوی داسې ورته درېدلی و چې زه ځم ځان ته واسکټ اخلم د پاکستان، زه به ځان پټاو کړم. ښځه مې د پلار پر کور بنده پاته ده او زه هېڅ نه لرم. پلار مې معتاد دی او ته هم د پلار سره معتاد دی. دې ورته ویلي وه چې خیر د انجلۍ به خرڅه کړو، یو چاته به یې ورکړو، ستا ښځه به راخلاصه کړو. بیا ما ته دا قضیه راورسېده، ډېره خواشینې شوم. پټه غوندې ووتلمه زه. هلته مې د دوی په کور کې د دوی په ناستې کې ګډون وکړ، ټول حالات مې څرګند کړل. هلک ته مې نصیحت وکړ چې ته به ځان انفجار ورکې ځان ته، خو ته به هم له منځه ځې، نور به هم له منځه. نو دا خو د ژوند مبارزه نه شوه. څو ځلې ناستې له امله چې لومړی ځل کې دا ځوان پر ما باندې هم لا ډېر تېره تېره تی، وروسته مې دې ټکي ته ورسېدم چې نجلۍ مې د خرڅلاوه راوګرځول، مکتب ته مې خپله وړې شامله کړې مې ده، او د دې جامې اوبه بایکو بوټونه او دا ټول مې ورکړي. هلک مې وړی دی یو دوکاندار ته، د ده سره په بغل کې کار و. د دوی ژوند نورمال همدا اوس دا دوه کاله کېږي چې ما وینې دا سرتور سر دعاوې کوي. د دوی د ژوند برته ښېګڼې ورته رالې.
میرمن شاګل نه اولادونه لري چې 15 هلکان او 4 نجونې یو ټول لوستي دي. د خپل خاوند یادونه هم کوي چې لدې سره ډیر مرسته کوي. دا وایي ځینې وختونه لستونزو سره هم مخ شوي ده، خو دې تل خلکو ته د اسلام پر رڼا کې قناعت ورکړی او هغوی یې قانع کړي دي.
شاید وړی وړی ستونزې مې مخ ته راغلي چې تاسې ښځې خرابې کړې او تاسې ښځې بیا ما د اسلام د حقوقو ورته ویلي، د احکامو مې ورته ویلي چې زه د بې حجابۍ سره جوړه نه یم، زه د بهرنیانو د حقوقو سره جوړه نه یم، زه خپل د اسلام د حقوقو دفاع کوم. وخت چې د حق په اړه و دوی ته څه ووایې، دا زموږ ستاسې د اطرافو خلک چې لږ یې وڅېړي، سترګې او غوږونه خلاص کړي، دوی قناعت درسره کوي. خو زه ګیله منه د دې یم چې حقوق یوازې پر نرو باندې ګرځي، پر ښځو نه ګرځي. او که وینا کیږي، تبلیغات کیږي، یو خوا درنه یو خوا سپکی، دواړې خواوې ناپوهه دي، خپل په حقوقو نه دي خبر.
دا چې میرمن ګلزاده کلونه کلونه میرمنو ته کار کړی او د هغوی ستونزې حل کړي، څو وارې ستایل شوې هم ده.
یو ډیر چې ما ولسمشر حامد کرزي ته ویلی، خپل د کورنۍ په اړه باندې برملا د ټول نیمروز د خلکو په مخه د ده سره چې کم کسان راغلي وه په ژړا سوه ګرده، نو د هغه شعر په خاطر باندې پر ما د سیستان د مور لقب ایښی سو. مد موسسې د خواڅه ما قهرماني واخیستل چې 20 نفره د افغانستان د هیواد په کچه قهرمانان سوه، سفیران سول سوه، کتابونه مو چاپ سوه په درو ژبو، انګلیسي، پښتو، دري. په هغو کې زموږ د کړنو یوه یوه قضیه او انځورونه سته. بیا سږ کال د انستیتوت د سولې او د امنیت انستیتوت دخوا بیا زموږ کړنې راټولې سوې وې. د هیواد په کچه 12 ښځې سفیرانې سوې، هم یې کتاب چاپ سوی دی پښتو، دري، انګلیسي. زموږ یوه یوه قضیه په کښې کې درج ده، زموږ د انځورو سره او زموږ د کړنو سره. نو داسې قدم قدم مخته روانه یم. د دوستانو لطف دی، د دوستانو مهرباني ده.
درنو اورېدونکو، همدارنګه میرمن ګلزاده د طالبانو په وخت کې د فراه په ولایت کې یو شخصي کلینیک درلوده چې میرمنو ته یې صحي خدمات وړاندې کول. دا چې میرمن ګلزاده یو قابله ده، نو په خپل ولایت کې د میرمنو ډېرې ستونزې حل کړې او په ځینو مواردو کې داسې ستونزو هم یادونه کوي چې د واده په شپه په ځینو میرمنو د خلکو د ناآګاهۍ له امله د بدنامۍ داغ لګول کېږي، چې ان کله کله خبره مرګ ژوبلې او دښمنۍ ته هم رسېږي. میرمن ګلزاده وایي دې دا ډول اته قضیې حل کړې، د ډېرو نجونو ژوند ژغورلی دی. په دې موضوع به په راتلونکو خپرونو کې په تفصیل سره خبرې وکړو. د دې اونۍ د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښاد او آباد اوسئ.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې قدیر د خپل لور د واده د خبرو دپاره نارینه وغوښتل او ویل چې دا د ښځو کار نه دی. راځئ د ډرامې په دې برخه کې واورو چې قدیر د احمد د واده په هکله څه تصمیم نیولی.
ګلالۍ خورې، له لوګې مې په خېټه کې تالندې کېږي.
بس ډوډۍ هم تیاره ده احمد لالا، اوس دې هم ډېره اصله راته وکړه.
خبره دا ده.